پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. موږ د مشال رادیو په یو بل ځای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه بریو خبرونه له انیسې اجمله.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندستان پر کونسلګری ډله ییزه حمله لا هم دوام لري. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنې لبل چې 12 کسان وژل شوي دي، او نن د هند په شمال ختیځ کې په یوې لرې پرته سیمه کې د 6.2 شدت زلزلې لږ تر لږه 4 کسان وژلي دي. اوستا خبرونه تفصیل، د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هند په کونسلګری ډله ییزه حمله لا هم دوام لري او تر اوسه 9 زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. دغه ولایت د والی ویان منیر احمد فرهاد نن رسنیو ته وویل چې په زخمیانو کې و افغان سرتیری او دوه عام وګړي شامل دي. نوموړي وویل چې د حمله کوونکو شمېره شپږ ده او له تېرې شپې راهیسې یو کور ته ننوتلي او له هغه ځایه د هند په کونسلګری ډزې کوي. په مزار شریف کې د یو هسپتال چارواکي نور محمد فیض بیان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه ورته 9 زخمیان وړل شوي چې پکې د دوو پولیسو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې د دغه ډګر ختیسي دروازې ته نږدې نن له غرمې مخکې چاودنه شوې چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قومندان جنرال حقنواز حقیار مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه په یو ګاډي کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوې او په پیښه کې یوازې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د یادې ضلع پولیس چارواکو بېګار رسنیو ته ویلي دي دغه فلاین کوچ تیر ماښام د پېښور نه ډېره اسماعیل خان ته روان و چې په انډس های وې د پېښې ښکار شو. په مړو کې زیاتره ماشومان او ښځې هم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته ځي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې دورې پر مهال به نوموړی د سریلانکا ولسمشر نه علاوه د سریلانکا وزیر اعظم او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزه تعلقاتو به ورسره خبرې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په بېلابېلو څانګو کې مفاهمتي یاداشتونه او لوسنامې هم لاسلیک کیږي. اسلامي پرمختیايي بانک په پاکستان کې د پولیو رنز ته ختمول لپاره د هیواد ته 90 ملیون ډالرو د مالی مرستو منصوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د پولیو د سارنې لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي استازي ادارې مشر رانا محمد صفدر پرین مشال ریډیو ته په دې حق له وویل
2016
میں استعمال کی جائے گی ویکسین پریکیورمنٹ کے لیے. دا پیسے با 2018 کال کې استعمال اولی شي او دا پیسے به د ویکسین اخستو سره سره د کمپاینونو اخراجاتو د خلکو د آگاهی او پوهې او د کمپاینونو نگرانی په مد کې خرچ کولی شي. د روانې میاشتې په 15 نیټه به یو لوزنامه کیږي او امکان دی چې د روانې میاشتې په اخره کې دا امدادي رقم موږ ته ترلاسه شي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو یو 500 کیسونه رجسټرډ شوي چې زیاتره په خیبر پختونخوا او فاټا کې مخې ته راغلي دي. مدني ټولنه پختونخوا او لسی تحریک وایي که پختون ملتپاله ګوندونه د کاشر ګوادر اقتصادي رهداري په لړ کې د ولس حقونه ترلاسه کولو کې ناکامه شي نو دوی به یې پر ضد په ولس کې د بیدارۍ کمپاین شروع کړي. د یاد تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل داسې ښکاري چې مرکزي حکومت د دغه اقتصادي رهدارۍ په هکله ملتپاله ګوندونو ته دوکه ورکوي. د یادونې وړ ده چې مرکزي حکومت ویلي دي د کاشر ګوادر اقتصادي رهدارۍ مغربي لاره به د خیبر پختونخوا بلوچستان نه تیریږي او مشرقي لاره به یې د پنجاب او سند نه تیرول شي، خو ملتپاله ګوندونه اندېښنې لري چې په مغربي لاره به ټول سهولتونه ورنکړل شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. سعودی عرب ویلی له ایران سره سفارتی اړیکې غوسوي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکېچ وروستی ګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالفه شیعه ملا نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه. په نتیجه کې په تهران کې مظاهرې وشوې چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عدیل الجبیر پرون د ایران سره د سفارتي تعلقاتو د غوسولو اعلان وکړ او وی ویل
زمون شاهی حکومت د دغو حقایقو پر رڼا کې له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې دننه په ایران کې له خپلو ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت، کنسلګری او اړوند ادارو څخه د خپلو استازو د وتلو غوښتنه کوو. د ایران سفیر مو احضار کړی، دا پریکړه مو ورته ابلاغ کړې ده.
دا لاغرسته دا چې نن د عراق په مرکز کې د سنیانو په دوه جماعتونو کې چاودنې شوې دي چې ورسره لاغرسته د نوي فرقایز تشدد رامنځته کېدو ویرې پیدا شوې دي چې سعودي عرب د شیعهګانو یو مشهوره مذهبي مشر ته پانسي ورکړه. چارواکي وایي نن په اسکندریه خارګوټي کې یو سنی امام هم له خپل کور سره نږدې په یو جماعت کې بچل شوی دی. د عراق پولیس وایي په هیله خار ولای سره نږدې په جماعتونو د هغو کسانو یوې ډلې حملې کړي چې د پوځ جامع اغوستې وې. دا بریدونه د بغداد په جنوب کې په هغه سیمه کې شوي دي چېرته چې شیعهګان په اکثریت کې دي. دا سیمه د شیعهګانو د مقدس ښار کربلا په جنوب کې شاوخوا په 500 کیلومتره فاصله کې ده. وروستۍ خبر دا چې نن د هند په شمال ختیځ کې په یوې لرې پرتې سیمه کې د 6.8 شدت زلزلې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او د 100 زیات یې زخمیان کړي دي. په زلزله کې تر ټولو زیات زیان راپورونه د مانیپور ریاست په سر ښار امفال کې او د هغې په شاوخوا کې ورکړل شوي دي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زما همکاره رابعه اکرم خان ترته د کرنسو بیې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ 10 پیسې او په 1.50 روپۍ 6 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 42 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغان په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 18، بنو کې 8 او 10 او په کوئټه کې 9 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان په بلخ ولایت کې وسلوالو د هند پر کونسلګرۍ برید کړی چې افغان سرتیرو او ولسي وګړو ته پکې د تلفاتو وختو خبرونه دي. بلخ د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې پرون ناوخته د ګاډو ټکر شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي او ټپي شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم سریلنکا ته په درې ورځني رسمي سفر ځي. رسمي چارې اوسیدونکي دغه سفر د ارزښت وړ بولي.
سریلنکا سره خو د پاکستان تعلقات همیشه ښه پاتې شوي دي. پرایم منسټر دی وزیر سره به دال تعلقات نور هم ډېر ښه شي.
او د خیبر پختونخوا گورنر په ممند جنسا کې د یو لوی پارک یا سیل ځای جوړولو منظوري ورکړې ده. رسمي اوسیدونکي وایي حکومت باید د ړنګکل شوو سکولونو د بیا رغولو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
د ټوریزم سره سره چې کوم تعلیمي ادارې اړین شوي دي که څنګه لپاره خپل اکسپیشن نظر کړی وي نو فایده به د قوم ټوریزم ملاق شوی دی.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنۍ موضوع. تیر شپه د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرۍ وسلوالو برید وکړ. په بلخ کې سیمو چارواکو ویلي چې په پیل کې برید کوونکي د هندوستان کونسلګرۍ ته څیرمه یو کور ته ورننوتي او له هغه ځایه د هند پر کونسلګرۍ د سپکو درنو وسلو ډزې پیل کړي. تر دې دمه د یادې پیښې له امله د تلفاتو کره شمېره نه ده په ډاګه کړل شوې. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ راکوي.
په بلخ کې د هندستان هیواد پر قونسلګرۍ دقیقا هغه مهال وسلوال برید ترسره شو چې د سویلي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان په وړاندې هندوستان د دې سیالیو پایلوبه کې د اتلولۍ جام خپل کړ. راپورونه وایي چې په پیل کې بریدګرو د هندوستان قونسلګرۍ په وړاندې څو زورورې چاودنې ترسره کړې او له هغې پس یې د مزار شریف د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلواله جګړه پیل کړه. په بلخ امنیتي چارواکي د یادې حملې په اړه ضدو نقیز معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال بریدګرو د هندوستان قونسلګرۍ ته څیرمه د جنبش حزب د یوه پیاوړي غړي سید نورالله سادات پر کور حمله کړې ده. خو د بلخ سرپرست والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل وسلوال لومړی د سید نورالله په کور کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځای څخه یې د هند پر قونسلګرۍ د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. تر دمه د یادې پیښې مسؤلیت د افغان دولت هیڅ یوې مخالفې ډلې نه دی منلی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، پرون ناوخته د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د دوو ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي د یوه ګاډي ډرایور د پیښې له ځایه پښې سپکې کړي دي، خو دا چې دوی د نیولو هڅې کوي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پرون د اتوار په ورځ مازیګر مال ناوخته د کرک تحصیل بانډه داود شاه سیمل وړګي سره نږدې د خېوې په سړک یو آی ایس و ګن او یو لینډ کروزر ګاډي سره وجنګېدل. د ګاډیو د یو بل د جنګېدو سره آی ایس و ګن ژورې کندې ته پرېوت او پکښې د اور بلېدونکي ګیس درې سلنډر ها وچاودېدل چې په نتیجې کښې یې په و ګن کښې سواره ټول دیارلس کسون مړه او و سخت پررژلي شول. دا څه څرنګ وشوه؟ مړه او پررژلي کسون څوک او چرته روان و؟ په دغه بری کښې مې چې په کرک کښې موجود خبریال علیم خان بخاري نه پوښتنه وکړه، هغوی په دا رنګ حال بیان کړ.
کرک ته راتلو ګډه فلنډ کوچ و، د ورو ګډه ورو هغې ګډه او بچي مچي ښځینه یې پکې بل ګاډي سره ټکراو شو لینډ کروزر سره. لوندې وچېدو نو د هغې سلنډر پټاو شولو، هغې کښې 13 کسان مړه کنفرم دي، 7 کسان زخمي هم دي.
د بانډه داود شاه پولیس تانې محرر سلیم خان د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې په دا رنګ پخلای وکړلې.
15 پکې بچي وفات شوي دي، 6 پکې زنانا دي او 2 پکې سړي دي او 1 پکې زخمیان دي. دا د خیری روډ باندې الوړ دي سره ایس آر ګاډي څه دی، دغې فلین کوچ وروسته نه ویلی وو او بیا فلین کوچ اور اخیستی وو.
محرر سلیم خان دا هم راوښول چې پولیس د پیښې رپورټ درج کړی او د لینډ کروزر د پارېدلي ډرایور د نیولو هلې ځلې هم لګیا کړی دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی رسنۍ وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو مهم غړی نیولی دی. د امنیتي چارواکو په وینا دغه کس عامر منصور نومیږي چې د داعش لخوا د اسلام آباد مشر ټاکل شوی او په پاکستان کې به ځوانان د دغې ډلې لیکو ته وربلل. تفصیل د پېښور نه زبی شفق راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د دې هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموالی مشر عامر منصور د یکشمې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو، وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګپړی غړی څو ورځې وړاندې له دغه ډلې سره د تړاو په تور له نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په ښودنه نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور به په داعش ترهګرۍ ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 150,000 روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډلې شتون ردوي او ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضي خلیل الله هم په دې اړه د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هېواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هېواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ټاکل شوی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځني رسمي سفر سریلانکا ته لاړ شي. نوموړی به دغه سفر په ترڅ کې د سریلانکا له صدر د سریلانکا له ولسمشر وزیر اعظم سره په لیدو سربیره د هغه هېواد د پارلمان له غړو او سوداګرو سره هم وګوري. دا چې په پاکستان کې د چارو شتونکي د وزیر اعظم نواز شریف د سریلانکا دوره څومره د ارزښت وړ بولي، له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې به واورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی ایوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سریلانکا صدر میتری بالا سیریسینا ورکړې ده، او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د سریلانکا صدر نه علاوه د وزیر اعظم رانیل وکرماسینګي سره هم ملاقاتونه کوي او د اړخیزو تعلقاتونو سربیره په مختلفو څانګو کې په مرستې زیاتولو به خبرې اترې کوي. په خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې به ځینې مفاهمتي یادښتونه او لوزنامې هم لاسلیک کیږي. خپل دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف با د سریلانکا د پارلمان غړو او مذهبي لیډرانو نه علاوه تجارانو سره هم ملاقات کوي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف با د وزیرانو د پارلمان غړو او د تجارانو غونډه ته هم وینا کوي. د وزیر اعظم نواز شریف د سریلانکا دورې په حق له پاکستان کې کارپوهان سره نظر لري. د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي چې سریلانکا سره د پاکستان تعلقات د پخوا راهسې ښه دي او په سخت وخت کې پاکستان سره مرستې هم کړې دي.
important de wale che yo kho chekala hindustan mo over flights ban lagolyo aur is pakistan ta razu ke telu no sirf through sri lanka tleshu to sri lanka bande de pressure ro che mungla de facilities na ra kri kho agira kadiu agi friendship mung sa che de aga long standing de aur indian ocean ke de strategically important thi but trade help kai aur business interest sam de de ze walo shtak
to khane safir amir usman ham de wazir azam nawaz sharif da safar muhim بولی او وای چې سریلانکا د سویلی آسیا یو مهم ملک دی.
سریلانکا سره خو د پاکستان تعلقات چې کمی همیشه خپاتی شي، او زما خو خیال دی چې د پرایم منیسټر دی ویزیت سره وا ځان تعلقات نور هم دي خوشي، او دا د ریجن امپورټنټ ملکونو دی جوړا دوی کې چې تعلقات شي نو هغه د ریجن نه پاروم او د انټرنیشنل اوټ لک لپاره هم دی.
د ذکر دا چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په 14 نیټه په شنګای تاون تنظیم سرمشریزه غونډه کې ګډون لپاره چین ته هم للیو. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
اسلامی ترقیاتی بینک ویلی چې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ د خاتمې لپاره د هغه هېواد له حکومت سره د 90 میلیون ډالرو مرسته کوي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سل چارواکي وایي دا پیسې به د پولیو ضد واکسینو پر اخیستلو او دغه کمپین پر مخ وړلو مصرفېږي. دا چارواکي هیله مند دي چې اسلامی ترقیاتی بینک دغه پیسې د روانې میاشت تر پای پورې حکومت ته ورکړي. له اسلام آباد بیا هم د احمد الله رپورټ اورو.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د پولیو خاتمه لپاره د 90 میلیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 28 نیټه د سعودي عربستان په خارج جده کې شوی ایوی غونډه کې د دې امداد منځوري ورکړې شو. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016
دا پیسې به 2014 کال کې استعمالول شي، او دا پیسې به د ویکسین اخستو سره سره د کمپاینونو اخراجاتو، د خلکو د آگاهی او پوهې او د کمپاینونو نگرانی په مد کې خرچ کول شي. د روانې میاشتې په 15 نیټه به یو لوزنامه کیږي، او امکان دی چې د روانې میاشتې په اخره کې د امدادي رقم مونږ ته ترلاسه شي.
د محمد صفدر په وینا چې تر دې دمه د ملک نه د پولیو په مکمله توګه خاتمه نه ده شوې، او په تیر کال کې په مجموعي توګه په ملک کې 150 د پولیو
کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې د ټولو زیات په فاټا کې شپاړس، په خیبر پښتونخوا کې پنځلس، په سند صوبه کې دولس او په بلوچستان کې وو کیسونه مخې ته راغلي وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وینا وه که حکومت دا پیسې په صحیح توګه خرچ کړي نو لرې نه ده چې ملک به د پولیو مرض څخه پاک شي.
هغه ځینو کې ولګېږي چې په کومو ځینو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي، او دویم دا چې د پولیو دپاره کوم ورکران کار کوي د هغوی دپاره په صحیح توګه باندې ټریننګ ورکړلی شي، نو زما په خیال هغه ورځ لرې نه ده چې پاکستان به پولیو فری ملک جوړ شي.
د یادونې ده چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 306 کیسونه او په کال 2014 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پختونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې د بلوچستان په ژوب کې د یوه سړک د لا پراخولو چارو د پرانستنې په ترڅ کې د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه تیر باسلي چې ګنې دغه لار د پاک چاینا اقتصادي رهداري د غربي لارې یوه برخه ده. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې که مرکزي حکومت په دغه لړ کې د صوبایي حکومت غوښتنې ونه منلې نو پرې به نږدي چې دغه اقتصادي لار د خیبر پختونخوا صوبې پر خاوره تیره شي. خو ملتپاله ګوندونه بیا وایي چې د اقتصادي رهداري په اړه پر خپل دریځ ټینګ ولاړ دي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملتپالو ګوندونو مشران تیروستي دي. نوموړي له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثر ورکړو چې دا د اقتصادي راهداري غربي لاره ده. نوموړي دا څرګندولي په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو کچر اقتصادي راهداري کې حق صوبې ته خپل حق ورنکړو شو نو د لپاره باز مکنه ورکوي. د دې وړاندې وزیر اعظم د تیرې چهارشنبه په ورځ په ژوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای چې ملتپاله ګوندونه تیروتی دي. سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملتپاله ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وای چې تر هغې پورې به قلاره نه کینی تر سوچ اقتصادي راهداري کې خپل حق نه بي ترلاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت دري سره په یو وخت لدی او کنه؟
مله وفاقي حکومت سره سلام نه یم. دا څلور لاینا نوټیفیکیشن جاری شو، په خو نوټیفیکیشن نو البته تر هغه په قرار نه کښینو چې د دې لپاره فند او دا ټندر سری نه یو او کاریډور خو صرف آی وی نه ده، ګوره سر ریلوی نه اعلان کړی مله په قرار نه کښینو. باړه زره میګاواټ بجلی منصوبې روانې دي، د غربي روټ باندې کواټو بنو ډیر اسماعیل خان روغ پلاسپلا اندوبا چې د یو میگا کواټ پکښې د یو میگا واټ بجلی منصوبه نشته.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې اقتصادي راهداري کې به وفاقي حکومت د انرژي پروژې هم ورکوي، که څه هم د ژوب اقتصادي زون ورکړل شوی دی خو د نورو اقتصادي پروژو غوښتنه یې کړې ده. بلخوا عوامي نشتلګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې په اقتصادي راهدارۍ کې ځینې ګوندونو سیاست شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د غربي لارې پرانستې دورې پر مهال وفاقي حکومت له پکار وه چې ټول ګوندونه یې راغوښتي وي، خو داسې یې ونه کړل، نو ځکه په پېښور کې ځینې ګوندونه راغونډ شوي ول او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي. د عوامي نشتلګوند لخوا د اقتصادي راهدارۍ دریس په اړه افراسیاب خټک ویل
مت وی چې دا لار باید څه لار وشي څنګه چې پکار ده. دا چې موږ ته وی چې حکومت دې ته تیار دی چې ولس صنعتي پارکونه په مغربي سړک باندې جوړ کړي. دا چې دا هغوی کنه کوي نو هم د هغوی ګریوان زموږ لاس دې څنګه چې موږ فرض خپل وقف بدل کړی موږ خپل مغز یې ولاړ دي چې لاره غربي لاره بنیادي لاره ده، خو دې نه یو انچ هم عوامي شفافي وخت نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي. بلخوا کارپوهان دریز لري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده، نو باید چې جنگ ځپلي خیبر پښتونخوا او بلوچستان پکې بے برخې پاتې نشي.
دا مشال ریډیو ده.
سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړل کېدو پر ضد پرون په کراچۍ کې یو احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې پر ماشومانو او ښځو سربېره یو د پام وړ شمېر سنی مسلمانانو هم ګډون وکړ. مظاهره چارو د سعودي عرب په مشرۍ د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد ائتلاف چې پاکستان یې هم یو غړی دی په خلاف شعارونه ورکړل. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ په نمایش چورنګي کې شوې د مظاهره کې د مجلس وحدت المسلمین د مشرانو سره سره د پاکستان عوامي تحریک جمعیت علماء پاکستان او سنی تحریک مشرانو ګډون وکړو. مظاهره ته ویناوال وویل چې په سعودي عرب کې یو شی عالم پانسی شو ولې ټوله نړۍ چپتا او پاکستان هم په دې اړه هیڅ دریځ نه دی خپل کړی. د مظاهره پر مهال مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د مجلس وحدت المسلمین کراچۍ یو مشر علي صفدر وویل
اوس شهید کی آواز کو بلند کریں.
د دغه وجلې شوی یعنی شیخ باقر النمر آواز به اوس مونږ جوړو هغه خپل کارو کو مونږ به هیرو نه بلکې دا وایو چې مونږ هم د خپل ځان قربانۍ ته تیار
یو. هم دې تیار هه خپل جان کا نظرانه دینے کے لیے.
مظاهره ته د وینا پر مهال د جعفریا الائنس مشر علامه کوملی ویل چې ظلم کوون کی بتل ظلمونه نه کوي بلکې اوس به دا هر څه پډاګه کیږي. د ظلم مخونه په ښکار کې دودی ظالمان به ډیر زر اوویني چې څنګه بدلون راځي او دا نننې مظاهره دغه بدلون پیل دی. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی مشر اعجاز بهشتی ویل چې باید ټول په دې خبر شي چې ټوله نړۍ کې ترهګری له کوم ځایه خورېږي او څوک یې مالی مرستې کوي. نن پوری دنیا ته معلومه شوې چې په نړۍ کې ترهګری خورون کې د سعود کورنۍ ده. هغه په افغانستان کې وسلوالې ډلې مضبوطول او که په عراق او شام کې بلکې د وسلوالې ډلې داعش لپاره هم پیسې سعودي عرب ورکوي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د خیبر پختونخوا گورنر په ممند جنسای کې د یو لوی پارک یا سیل ځای جوړولو منظوري ورکړي چې ټاکل شوی 40 میلیونه روپۍ لګښت پر راځي. د سیمې ځوانانو د حکومت دغه ګام ستایلی، خو ډېری خلک بیا له حکومت غواړي چې د ړنګکل شوو سکولونو او هسپتالونو او همداراز د خراب شوو سړکونو د بیا رغونې چارې هم پیل کړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان لخوا په محمود جنسی کې سیلګرو لپاره د پارک یا سیال ځای جوړونه اعلان شوی چې ورله 40 میلیون روپۍ هم ایښودل شوی. دغه سیال ځای به د غلنه هډکوارټر سره نږدې په کړپه کنډو کې جوړول شي او د دې سیال ځای یا پارک ترڅنګ وړوکی باراني بڼ هم جوړول شي. په دې پارک د سیمې زلمو خوشحالي څرګنده کړې ده ځکه دغه ځوانان د سیل ځای د نشوالي له وجې د محمود نه بهر ځي. ابوذر محمد وای
ولس دولس کار د دهشتګردي تېره شو. محمد یې داسې خراب کړي دي او چې دا پارک جوړ شي نو خل به دلته د سیل لپاره دي. مونږ اوس دېټ ان کې سیل لپاره څوک کون پارک ته دي، څوک آرمي سټېډیم ته دي، څوک سردرېب ته دي. مونږ ریسنټلي پرون هم سردرېب ته زمونږ هلکان ټول په چکر باندې تېر یو.
د سیمې ولس دغه شار منصوبې ستایي خو وایي چې په کار ده چې د داسې منصوبو ترڅنګ د وسلوالو لخوا اوران سکولونه هم جوړ شوی وي. رحیم شاه مومند وای
که یو سایټ ته د ټوریزم پروګرام کولې شي، هلته پارکونه جوړولی شي، د دې بیل اثر دی د علاقې په ترقۍ باندې. زما په خیال سره چې د ټوریزم سره سره که گورنر خیبر پختونخوا د مومند ایجنسۍ چې کوم زیاتره تعلیمي ادارې ړنګې شوي دي که دغې دپاره هغوی لږ سپیشل نظر کړی وي نو دا به د هغې نه فایده به د قوم ته ذمه لاک شوی دی.
فردوس خان صاپې وایي چې هغه که دې پارک ته ورځي نو له ټولو اول به د هغوی د سرک ضرورت وي چې باید جوړ شي.
پارک والا مدد کوي چې روډ برابر شي، تعلیمی اداری کولاو شي، کوم ګورنه جوړان شي، پاپولیشن کې هغه جوړ شي، هغه ته معاوضه میلاو شي. او ما ته زه فکر کوم چې اول روډ برابر کړو، دا کوم سکولونه چې دي او دا اوران ګورنه دا برابر کړو به پارک جوړ شي.
او حاجی رسول خان مومند وای چې د سیمې نه بهر سیالګری کې دې پارک ته راشي نو دا هغوی لپاره دي باید حفاظتي ګامونه هم پوره پوره واخیستل شي.
خپل چې راځي او دایي چې سکولونه اوران دي، سړکونه وګوره، د خندارو لروي څنګه هغه د فورې سره قران دی ها د څه چې دی په دې بل لا لا څو دغه سکولونه اوران دي، هسپتالونه اوران دي، دغه پارک هغوی دا وچ نه سکول شه نه هسپتال ته نه څه خالي پارک جوړ دی پېښ دا به ډېر محسوسوي.
خو دغه تنانو د سیمې لپاره د پارک جوړونه ښه ګام وبال او وی ویل چې د دې سره به د امن یو ښه پیغام وړاندې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو
دا مشال ریڈیو دا اوریدون کو پپی خور کی دا مسپخین دونی میں بجی کی دون کی دی دا نیسی اجملنا دا خبرونو لنڈی سورو
د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د هندستان په کنسولګری ډلهیزه حمله لا هم دوام لري او تر اوسه نه زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. د دغه ولایت د والي بیان منیر احمد او فرهاد رسنو ته ویلي چې په زخمیانو کې وو افغان سرتیري او دوه عام وګړي شامل دي. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې د دغه ډګر ختیځي دروازې ته نږدې نن له غرمې مخکې یوه چاودنه شوې ده چې پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قومندان جنرال حق نواز حکیار مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه په یو ګاډي کې د ځای پر ځای شوې، چاودیدونکو موادو له امله شوې او په پیښه کې یوازې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. د خبر پختونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې ده چې پکې 14 کسان وژل شوي او وو ژوبل شوي دي. د بانډا داود شاه سیمې یو پولیس چارواکي سلیم خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه فلاین کوچ تېر ماښام د پېښور نه ډېر اسماعیل خان ته روان و چې په انډس های وے د پېښې ښکار شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلنکا ته ځي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په جل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دورې پر مهال به نوموړی د سریلنکا ولسمشر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزو تعلقاتو به ورسره خبرې کوي. مدنی ټولنه پښتونخوا ولسی تحریک وایي که پښتون ملت پاله ګوندونه د کاشر ګوادر اقتصادي راهداري په لړ کې د ولس حقونه ترلاسه کولو کې ناکامه شي نو دوی به پر ضد پولیس کې د بیدارۍ کمپین شروع کړي. نن د عراق په مرکز کې د سنیانو په دوو جماعتونو کې چاودنې شوې چې ورسره له هغه وروسته د نوي فرقایز تشدد رامنځته کېدو ویرې پیدا شوې دي چې سعودي عرب د شیعهګانو یو مشهوره مذهبي مشر ته پانسي ورکړه. او نن د هند په شمال ختیځ کې په یوې لرې پرته سیمه کې د 6.8 شدت زلزلې له کله څلور کسان وژلي او د سلو زیات یې زخمیان کړي دي.
نن خبرونه مولانا سي اجمله اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په پاکستان چین اقتصادي راهداري او د غلړ کې د خیبر پښتونخوا په ګیلو او اندېښنو لیکلي دي. د سلسله کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک خفغان او غوسه بې ځایه نه ده چې ګنې خیبر پښتونخوا سره د اقتصادي راهداري لړ کې کړې وعده نه پوره کیږي او نه ورته خپل حق ورکول شي. خو د وزیر اعلی په خبرو کې ټول زور په مشر رور یا پنجاب راوستې شوی دی. نو دې ځای کې پرویز خټک له د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي او بل دا چې سیاست کې ټولې مسلې په مذاکراتو حل کی گی نو زکه د مذاکراتو لار بندول ندی پکار. اداري مخکلي کی چې دا صحیح خبر ده د نواز شریف او زیاتره وفاقي وزیرانو تعلق د پنجاب سره دی او د وزیر اعلی د خبرې سره هم اتفاق ممکن دی چې ګنې نواز شریف د پنجاب ترکې ته کامی ترکی وایي او دغه وجه دا چې خیبر پښتونخوا کې د ارزانه بجلی په منسوبو توجه نه ورکړي کیږي. خو وزیر اعلی له ندی پکار چې د پنجاب نیوکی وکړي، بلکې دا معاملات د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ته نو زکه نیخ په نیغه د وفاق سره خبره پکار ده او په پنجاب نیوکو سره به د پنجاب ځینې خلک چې خیبر پښتونخوا سره همدردی لري دوی به هم د ده خلاف شي. اداري اخره کې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک له د انتهایی اقدام دړکه هم کول ندی پکار، بلکې تحریک انصاف او د صوبې نور ټول سیاسي جماعتونه چې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي لري د صوبې د حکومت په معاملې یو خل دي. دوی له پکار دا چې د وفاق په ضد یو ځای او موثره اواز اوچت کړي او وزیر اعظم او نور متعلقه چارواکي دې ته مجبور کړي چې صوبې سره د اقتصادي راهداري لړ کې کړې خپلې وعدې پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټرایبون خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان حکومت او خارجه دفتر په بیا بیا د دې خبرې انکار کوي چې ګنې ملک کې داعش وسلواله ډله موجود ده او دا هم وایي چې د لړکې زموږ سکیورټي ادارې چمتو دي او چې کوم ځای کې ضرورت شي کاروایی کوي او پاکستان به د داعش سوري قدر هم نه برداشت کوي. خو د دې باوجود رپورټونه وایي د پنجاب نه ځنې ښځې او ماشومان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي. دا راز پنجاب کې داعش سره د تړاو په تور ځنې خلک نیول شوي هم دي. اداریه وایي چې دا پټه پناه خبره نه ده چې پاکستان کې خلک داعش کې برتی کیگی او دا برتیانی دا انٹرنیٹ پا ذریعہ کیگی دے سرسرا پنجاب خیبر پختونخوا او کراچے کے وقت پا وقت دا دائش کتابچی ویشل کیگی او پا دے والونو دا دوی ناری ہم لکل شوی دی خواجیب خبر دادا چی پولیس او قانون نافذون کی ادارے دا دینا خبر دی او عام خلکتا دا ہر سخ کاری اداری آخر کی لکی چی پاکستان کے دا مختلف وسلوالو ڈلوشتون دا دے خبر ثبوت تی چی دلتا دا دائش راتلل دا امکان نبہر ندی البتہ پاکستان کے دا عملیاتو نکولو دا مطلب ندی چی گنی دلتا دائش نشتا او بیا دا خبر هم واضح ده چې ځینې کسان داعش کې د برتی کېدو یا برتی کولو په تور نیول شوي هم دي او دا ټولې کړی ښایي چې پاکستان کې داعش بنیاد ایښی دی او لرې نه ده چې دوی به باقاعده اعلان هم وکړي نو حکومت او قانون نافظونکو ادارو له د سترګو پټولو په ځای د معاملې ادراک پکار دی او دې لړکې د سنجیده او کوټلې اقداماتو ضرورت دی.
اسټرالیا سیدنی مارننګ هیرالډ ورسپانې د هندي پنجاب د پټانکوټ سیمې په یو هوایي اډه د وسلوال بریده او تراغې وروسته د پاکستان او هند اړیکو د څرنګوالي او ډیلی ریکارډر ورسپانې بیا د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
آسٹریلوی ورسپانه سیدنی مارننګ هیرالډ په خپل یو راپور کې د تیر خالی په ورځ د هندي پنجاب د پټانکوټ په سیمه کې د دغه هیواد په یو پوځي هوایي اډه د وسلوالو لخوا ترسره شوي د هغه برید موضوع راغستې ده چې پکې د هند شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د هند د پنجاب د پولیسو مشر سریش اروڑا په ورسپانې ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې پوځي جامې یې اغوستې وي د خالی په سهار دغې اډې ته ننوته او په ړومبي سر کې یې ډزې وکړې او بیا یې د پولیسو یو ګاډی وتښتولو او د ډی هغه ساحې ته ولاړل چېرته چې نورې حساسې ودانۍ وي. د ښاغلي اروڑا په خبره دغه وسلوالو د دې برید لپاره چې کوم تاکتیک کارولی داسې ښکاري چې دوی کومې پاکستاني وسلوالې ډلې روزلې وي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د امن خبرې اترې د بیا پیلولو پیغام یې هم ورکړو. خو په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز د جنوبی آسیا د مطالعاتو د څانګې مشر مایکل کوګلمن ورسپانې ته ویلي دي چې د نریندر مودي د پاکستانی دورې نه پس دا یو څرګنده خبره وه چې دا ډول برید به کیږي. خو زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس اړیکې دومره ښه شوي دي چې دا ډول بریدونه به یې خرابې نه کړي او هغه خلک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي دا ځل به بریا ونه مومي. د هند د کورونو چارو وزیر راجناتھ سنگھ وایي چې هند پاکستان سره امن غواړي خو زیاتوي چې د هر ترهګر برید ځواب به ضرور ورکوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی او یو وارې بیا یې هند سره د پورم نه اړیکو خبره کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې ډیلی ریکارډ د بروکینګ سیډنیز مرکز د یو څیړنکار مایکل اوهان لون د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی هان لون لیکي چې که څه هم تیر کال د افغانستان د امنیت په اړه څه کال نه و، د کال په وروستو میاشتو کې په عارضي توګه د کندوز ښار د طالبانو لاس ته لوېدل. په کندهار کې د هوایي ډګر هغه پیښه چې پکې د شپېتو نه زیات کسان وژلی شوي ول او د دې ترڅنګ په کابل کې یو شمېر بریدونه هغه پیښې دي چې د دغه هیواد د کمزوري امنیت څرګندونه کوي. خو لیکوال زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې داسې هیلمنه خبرې دي چې ترې د دغه هیواد د بیا رغېدو او پرامن کېدو نتیجې رامنځته کېدای شي. لیکوال وایي چې په تیر کال کې افغان پوځ په خپل سر د افغان طالبانو پر ضد داسې لوی لوی عملیات وکړل او سیمې یې ترې خالي کړې چې په تیرو لسو کلونو کې ترې تمه نه کېده. د دې نه علاوه د کندوز ښار د طالبانو د ولکې نه هم افغان سرتیرو واپس واغستو. لیکنه کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه هم د دغه هیواد د امنیت په اړه یوه ډېره هیلمنه پریکړه ده. لیکوال زیاتوي چې د دغه هیواد په اړه تر ټولو هیلمنه خبره د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی ترمنځ اختلافات ختمېدل دي او اوس دغه دواړه مشران هغو پریکړو ته ژمن دي چې د دغه جنګ ځپلي هیواد په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سعودی عرب پرون له ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړل. سعودی عرب وایي دا فیصله په تهران کې د سعودي پر سفارت خانه د برید په ځواب کې کړې ده. په همدې حال کې امریکا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د حل لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفینو ته د حکومت پر ضد د فعالیت په جرم کې د مرګ سزا ورکړه. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات لري.
د سعودي عربستان حکومت پرون نوښت اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماتیک مؤسسات له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړې. عادل الجبیر تیره شپه نوښت پر ریاض کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې وزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به د دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینه به د دوی تر لمن را ورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي،
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو او څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سني فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې په سلرلو تورن و. په همدې حال کې واشنگتن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولس مشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلیګامو نه واخلي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی یو سم د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام چې په پیښور کې زمون خبريال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری توګه ورو.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروگرام کې زستا سکربا خالد خان درته هرکلی وایم. د خیبر پښتونخوا سواد سیمه نه صرف د ښکلا او ښایست لپاره پیژندل شي، بلکې د دې غرونه او خاوره یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لري. نن به د سواد لرغونی آثار او تاریخ په حق له خبره کوو. چرته چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې مهم په دغه سیمه هندوستان ته راغلی او دغه ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې وه. شان دا سیمه د بود مدهم یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سواد په منګوره ښار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ ممتا د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سواد په سیمه د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت او بیا د سواد د ځانګړي ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار او استادو او د سواد خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سواد ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سواد سیند د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سواد ته اودیانا او بیا سواد نوم کله اول ورکل شوی دی، په ځواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه د باغ دی. څه خلک وایي چې نه دې علاقه کې یو قبیله اوسېده چې کوم ته به اوډی وي، هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پریوتی دم سواد خو اوسنی نوم دی خو دا موږ ته مخکې تاریخ کې ډېر مخکې ملاویږي سوستو چې کومو د دې دریای سواد په بې پزړې زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ته موږ اوس نن سبا سواد وایو
دغه شان د سواد سیمې سره تعلق لرونکي تاریخ پوه عثمان اولسیار چې د سواد د هنر او کلتور د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شوي نو هغوی سواد د سواستو په نوم یاد کړی و
زړو تاریخ په حواله باندې چې کله چینی سیاحان راغلي وو دلته کې سواد ته په دغه وخت چې کومونه دا څلور سوه درېیمې عیسوي په تاریخ کې ګڼل کېږي نو دغه وخت کې د سواد حالات چې وو دا ډېر زیات مخ په ترقۍ وو په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره د دې سیمې په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی نو سواد د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغې زړو ژبو ماهرین چې دی هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه
لکیږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله نو هغه د باجوړ دیر او سواد په لاره راغلی و نزار الله سرای وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګنه کړې وه او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شوی و نو د هغې ذکر هم سکندر اعظم کړی دی
الیگزینډر چې کله راغلی د الیگزینډر یو ډېر هغه سره خپل دغه دربار والے چکم تاریخ دانان هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ورکړی دی چې هغه دی خار ته لاړ او داغه د دین مون د وجنه مختلف خارونه چکم دی داغه کودایان مشولې داغه هغه تاریخی کتابونو کې چکم انفارمیشن دی مثلا تاسو بنو ما اوریدلی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سواد ته نو بری کوټ ته هغه بزیرا به هغه ټایم کې او د دې بیا روسو کې ایتالینز چکم دی کودایي کړي دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چې کوم دی ریزیسټنس ملاو شوی او لکه هغې خلکو ډیر دغه خلاف جنګېدلی
په سواد کې د سکندر اعظم بدھ مت او بیا هندوشاهي د وختونو تهذیبونو او آثارو په هکله د سواد اوسیدونکي شوکت شرار چې لرغوني آثارو باندې پوه لري وایي چې د سکندر اعظم له واخله تر د سواد توالي د وخته پورې ځایونه او نښې نښانې د ډیر اهمیت وړ دي
تاریخ نه مخکې کوم دور نه دي چې په هغه وخت کې هم په دې سواد کې انسانانو ژوند سکندر درات لو کلت کے آثار شتہ داغی روس تو بدھسٹ آثار بدھسٹ گرام باندھے بت کڑا باندھے پالئی باندھے تو سواد دین ڈکس بدھسٹ کو ڈیر زیاد پہاڑ دے کے آثار دی ہندوان کے رام چندر جی تخت کے علم پسر داغی آثار وسم شتا یا داغی روس تو راجا گیرا چکم کلا داغا ہم دلت کے دوڑی گرام سرا پکوا کے داغے آثار سے بیا چکل محمود غزنوی حضور راغلی دی دا غی هم الته کی اثر سے دا غی اورست بیا چې کوم د سواتیان ورته وای هغه دلته کی چې کوم مستوګ نه کړی دا غوی اثر سے د یوسف بیا د پښتو د ور اثر سے بیا چې کله دلته کی باټه جوړ شوی دا نو دا غی بیا کوم له کړي تاریخ اساس له کړي مرغدار کی سره محل دے داسې نو ډیر شي
ندا الله سی رائے وای چې د بدھ مت مذہب مشر بدھا پخپل جن کې سواد سیمې ته نو راغلی خو دغه مذہب منون کې د هغه د دې سیمې راتلو په حق لا ډېر کیسې جوړې کړې دي هغه وای چې په سواد او ټوله ګندارا کې د بدھ مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی موندلې وه چې نن هم د هغه دور آثار په سواد کې موجود دي
خو بدھ مذہب یو نوی فارم چې کومو چې کوم تمګه تانتریک بودیزم وایو هغه په سواد کې شروع شوی او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ چې د لاما ازم چې کوم دی یا لام تبتن بودیزم چې کوم دی دا یو داغه نوی فارم دی
په سواد کې د بدھ مت او هندو شاهي دور رستو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونو موږ ته ښایي چې په یو زر عیسوي کال کې محمود غزنوی په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه اوخ په حق لا وایي
راغې نه پس په یو زر عیسوي کې چې د محمود غزنوي یو سپهسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم باندې یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامي کوم دغه وخت چې هندوشاهی و داغی بادشاهی و داغی سر جنگون شو و آغا خلق دیزینا وزغل والی شو داسی دا کالام و پا دی برو سیمو بانده
دا چه یوسفزی پختان سوات تکلا او سنگ راغلل پا زواب که عثمان اولسیار زیاد تکلا
خو یو دا دین پس چی بیاکم دیر اهم خوزخ شو دا افغانستان نا چوار لسوا سده گی چه اغرا دا مرز علاق بیگ دا یوسفزو دا شرونتیا پا شکل کی چاگی دا یوسفزو سر حالتا که اول دوستی جوڑ کرا و بیا آغی خپل مغلو دغی و روایتی بیا وفایی و چی آغی کردی و بیا داغی که پیولوی مقدار کدی سبزو به دخلی و شود افغانستان نا چی آغی رالو نا بیا دلزاکو که بیا دلزاکو نپس چی رالو نا دا محمدزی پا چارسده که مشته کرو و داغی نپس تا چی سواد تراغلو نا پا سواد که دل تزاره سوادیان چی کم وز پا علایی که و پا دی علاقو بانده کم مشته دین تغا دا سواد زاره پختانه او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملی په مشارۍ کې دلته د سوات دا سیمه چې ده چې کوم موجوده سوات نه ده د یوسفزو ته حواله کړه شوه نو د هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د 1515 عیسوی نه تر دې وخته پورې دلته کې بیا د یوسفزي په دې سیمه باندې آباد
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وای چې 14 صدی پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سوات او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو مغل باچا ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده وکړو او د هغوی ملګرتیا یې ترلاسه کړه د مغل باچا همایون په دور کې پښتنو د بره سوات سلطان ویس ته ماته ورکړه او د سوات ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب باچا مشیری یا مالیې نه انکار کړی و دا پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سوات دیر او باجوړ کې ډېر وخت پورې ناکراری وه خو بیا په کال 1315 کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې د سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سوات ځای اوسیدونکي نو د سوات سیمې مشر وټاکلو په کال 1315 کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنګ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سوات مشر وټاکل شو
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یادې دوه چې په 1315 یاد دیر خواوشا کې هغه دلته راغلی دی بیا دلته کې د خپل ریاضتونه او خپل مجاهدی دغه شروع کړی دي دغه نه پس تجربه د 1315 خواوشا کې هغه د سیدو د علاقې چې دي دلته راغی دلته مشته شو دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو لپاره
د سوات د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو او بیا وروسته چې کله پاکستان په کال 1920 کې جوړ شو نو سوات ریاست خپل وجود برقرار وساتلو او په کال 1921 کې د پاکستان برخه جوړه شوه په سوات کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حق لا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمه یو چارواکي او پیښور میوزیم کې سیړنکارا بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمه په سوات کې یو ویش ځایونه کامی ورسه ګرځولې دي او دغه شان د سوات میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي
کله د سوات نمراشي نو یو خپل نېچرل ټوریزم هم ډیر زیات دی کم نېچرل کم ګرینری زیات ده بل هغه دویم پوزېټیو دغه دین هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی به انتها هلته 21 سایټس تقریبا هلته دي چې پروټیکټډ سایټس دي
خو بیا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور تاریخ او لرغونی آثار په هله لري وایي چې سوات 2500 کال سرګن تاریخ لري او د سکندر اعظم نواخله د والی سوات پورې د سوات ټول سیما د لرغونی آثار او نخ نخانونه د کپرته ده هغه وایي چې په سوات کې ډیر داسې ځایونه او ودانې شته چې هلته حکومت د هغې د سارنې لپاره څه کار نه دی کړی او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نا څه قسم نقصان رسوي
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه پروټیکټډ نه دي د هغې نه خلک کدایي هم کوي یا چې کوم زمیندار دي نو هغو ته خو د هغې د اهمیت پته نه شته هغه هغه ورانې ځالتي پولې جوړې دیوالونه تي کوي نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی او دا زما په خیال باندې کدا د سیاحت سره دا زموږ د تهذیبي جوړوالي سره او دا د خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ
شي نو دا به بچ هم شي او په دې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش هم وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وایي چې سوات کې د بود مت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب منونکو لپاره د تبرک ځایونه دي. د کوم لیدلو یا څېړنې کولو لپاره به د بارانی هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان زده کوونکي او څېړنکار سوات ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سوات کې د امنیت وضع خرابه شوه نو دغه خلک اوس په سوات کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زمونږ د مسلمانانو دپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیستو دپاره سوات چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سوات کې په ډېر ځایونو کې د دغه بودیستو د دور چې دی هغه آثار دي. پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سوات په هر یو کلي کې بتاته پسنه شکل کې د بودیست د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بود مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سوات په ځینې ځایونو کې لیدل شي او په خصوصي توګه په لرګي او کاڼو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سوات په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
بودیست کې خلاص کړی دا غو چې کوم د ګټې کار دی هغه چې په کومه طریقه باندې خپل د ګټې دیوالونه کړي دي دا کې دوباره اوس بیا یو روایت ول شروع دی. خلک پخې چې دا غو په کور کې یا دا غو په حجره کې یا دا غو په مارکیټ کې د سن سره یو دیوال په دغه شکل د ګټې دی دا غو دغه چې کوم هنر دی د ګټې د کار نو هغه اوس هم کار دی اوس هم خلک پخې.
اوریدونکو په کال 2008 اتم کې وسلوال طالبان په سوات کې رابرسیره شو او ډیر لږ وخت کې د سواد زیات تر سیمه خپل ولکه کې واخیسته. چرته چې د صوبای حکومت عملداری ډیره کمه په نظر راتله. هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سواد ځینې لرغونی آثارو او د سواد میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وایي مرکزی او صوبای حکومت له پکار دي چې سواد کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارانی سیلانیانو او لرغونی آثارو کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور په سواد باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې دا یو مربوط پلاننګ ته بنیاد ورکړي. موږ هر څه داسې ځان له ځان لګړو د سواد سیاحت، د سواد د خلکو اقتصاد، د دې کوم تهذیبي آثار دي دا ټول کو په یو ربط سره د خلکو زیاتوالی او د نوي دور کې تقاضي دي کو په دې باندې یو مربوط د بین الاقوامي او بین الاقوامي ادارو سره د حکومت په شریکه داسې یو پلاننګ وکړي د خلکو سره په شریکه نو باید چې سواد او دا علاقه دي دا پورا پاکستان
تو دنیا تا دیر سور. اور دن کو نن د تاریخ پانا کې مو د سواد تاریخ او لرغونی آثار په حق له معلومات ترکل او راتلون کې اونې به د یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.